پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبري خبرونې ته مو ظفر دستیال د قادر جلالو په تخنیکی چارو پسند بل اختر کړی کوم خبرونه و په خبرونو پیل کړو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12م ټولګي لنجونو زده کوونکو خوانزینه د فراغت آزموینه اخلي. دغه وزارت ویلي دی چې د آزموینې لپاره بل چانس نشته. یو شمېر زده کوونکي او خوانکي بیا وایي دا د دوی لپاره ډېره ستونزمنه ده. وړاندې خبرونه کې بعد د خبره جزئیات درته ولرو. نن سهار د کندهار ښار د تورمی حوزې اړوند له یارانه مارکیټ سره د محمد ظاهر په نوم یو 50 کلن کس ځان وژنه کړې ده. په سیمه کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس په جومات کې ځان رزړولی او مړ شوی دی. د پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. دا په تیرو 15 میاشتو کې په کندهار کې د ځان وژنې څلورمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفټس هغه کړاو چې د اوکراین پر عامه تاسیساتو د روسیې د حملو له وجې د دې هیواد پر خلکو راغلی خندلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې په دې اړه ښاغلی مارتین خبرې د اوکراین لویدیز متحدانو وستایل خو روسیې کلک مخالفت وکړ. ښاغلی مارتین د دې حملو په نتیجه کې د خلکو د مړینو بې ځایه کېدو او کړاوونو ارقام هم وړاندې کړل او ویل چې د اوکراین له 14 میلیونه زیات وګړي له خپلو مینو بې ځایه شوي چې 1.7 میلیونه اروپا او 5.5 میلیونه نورې په اوکراین کې دننه روسیې مته کډه شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مشر همداراز ویل چې د اوکراین په جګړه کې تر دې دمه 419 ماشومان په ګډون 1,030 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره په دې باور ده چې د وژل شوو کسانو اصلي ارقام تر دې خورا زیات دي. دا چین ولسمشر شي جین پینګ په یو درې ورځنی سفر سعودي عربستان ته ځي او د تیلو د ستره تولیدکونکو هیواد له پاچا سره ګوري. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس لمخې شي جین پینګ به نن چهارشنبه سعودي عرب ته روان شي. دا له 2014 کال وروسته سعودي ته د نوموړي نمړی او د کورونا وبا وروسته بهر ته د هغه دریم سفر دی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د سعودي عربستان او امریکا اړیکې د انرژۍ، سیمه ییز امنیت او بشري حقوقو د اندېښنو له کبله ترینګل شوې دي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلی وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایی بورډ د سویس په لوزان ښار کې په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور لوري دروسته لدې کابل سخت اندېښنه او خوده او پکلکی وغنده. خو دې کمیټې طالبانو ته کوم ضرب الاجل و نه ټاک. د اولمپیک نړیواله کمیټې لغونډي وروسته په بیان کې طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې انجونو ته هم ونډه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د هیومن رائټس واچ پروند اولمپیک نړیواله کمیټې غوښتنه وکړه چې پر خوځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیوال سپورتي لوبو کې د ګډون اجازه نه ورکړي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو نه د کانکور په څیر یو آزموینه اخیستل کیږي.
د 12م ټولګي د نجونو نه د فراغت د پاره یو ورځنی کانکور په څیر باندې آزموینه اخیستل کیږي. آزموینه به ان شاء الله نن سهار 11 بجې پیل کیږي. درې ساعت دوام لري. په آزموینه کې 130 سوالونه راغلي دي. دغه سوالونه د دوی د اړوند مضامینو څخه راغلي دي.
خو د ښوونځي او استاد وایي د ډول آزموینه د زده کوونکو لپاره سخته ده.
خپل اول ځان سره فکر وکړي چې یو شاګرد چې 2.5 کاله درس نه دی ویلی، تقریبا 3 کاله کېږي چې دوی بیچارهګان څه د کورونا حالت خراب کړی، څه د دغې تحولات له خاطر هغوی کور کې کېناسته او درس نه دی ویلی.
د نورستان په کامدیش کې نږدې 100 کلنه دښمني پای ته ورسېده.
تیر شه هر څه چې تیر هېر شو، نوی باب د صلح او وحدت پرانیزي.
دا فوټبال نړۍ به مو هم خبر کړو، نړیوال مسایل به هم راوخلو. ملتیا مغواړه
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه. د طالبانو حکومت د بهنه وزارت په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګیو لنجونو زده کوونکو خوانزینه د فراغت آزموینه اخلي. دغه وزارت ویلي چې د آزموینه لپاره بل چانس نشته. د ټولو مضامینو آزموینه په یو ورځ څو ساعتونو کې د هغوی لپاره چې ټول کال په کور ناستی وي او ښوونځي تړلي وو. یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي وایي دا د دوی لپاره ډېره ستونزمنه ده. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
این نمرات بر ما بسیار مهم می باشد. نمرات 30 ساله ما هست که این برای آینده ما بسیار مشکل ساز است.
د دولسم ټولګي زده کوونکي ده نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخلم. وایي د خپلې متعلمې د دورې تر ټولو سختې ازموینې ته روانه ده.
ما نمیفهمیم از نویت سوال ها کی چی بونه.
موږ نه پوهیږو چې څه ډول پوښتنې موږ ته جوړې کړې دي. که څه هم یو شمېر زده کوونکو په کور کې درس ویلی دی، خو د ښوونځي درس تر کوره ډېر فرق لري. ویل کېږي چې زموږ ازموینه ناکامي هم لري. نه پوهیږم چې په کومه طریقه ځان ورنه وباسم چې ناکامه نشم. ډېره اندېښنه لرم. نه پوهیږم چې موږ څه وکړو.
تشویش هستیم، نمیفهمیم که ما دیگه چی کنیم.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسمو ټولګیو لنجونو زده کوونکو څخه د فراغت آزموینه اخلي. په پلازمینه کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغه آزموینې د څرنګوالي په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلې، خو په ننګرهار ولایت کې د طالبان حکومت د پوهنې ریاست ویان فرهاد احمد ازادي راډیو ته وویل چې آزموینې ته درې ساعته وخت ورکول کېږي.
د دولسم ټولګي د انجونو نه د فراغت د پاره یو ورځنی کانکور په سیر باندې ازموینه اخیستل کیږي. ازموینه به انشاءالله نن سهار 11 بجې پیل کیږي، درې ساعته دوام لري. په ازموینه کې 130 سوالونه راغلي دي. دغه سوالونه د دوی د اړوند مضامینو څخه راغلي دي چې هر سوال چې دی هغه 4 جواب دی او د هر سوال بیا لس نمرې لري.
ښاغلی فرهاد احمد د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا هغه غږیز پیغام چې تېره ورځ د ازموینې په اړه د ښوونځیو له مدیرانو سره شریک شوی هم ازادي راډیو سره شریک کړ. په دې پیغام کې نه دي ویل شوي چې د چا غږ دی. ټینګار شوی چې د ازموینې همدا یوه ورځ ده او بل چانس ورته نشته.
ټولو هغه خزینه زده کوونکو ته خبر ورکړئ کوم چې په دولسمو ټولګیو کې دي چې سبا ورځ چهارشنبه چې شپاړسم د قوس سره برابره ده، د ازموینې په خاطر د خپلو ښوونځیو ته مراجعه وکړي. د نه حاضرېدو په صورت کې مسؤلیت په خپله غاړه ده، ځکه چې دا ازموینه دوباره نه اخیستل کیږي او دوهم چانس نه لري.
د ټولو مضمونونو ازموینه په یوه ورځ څو ساعتونو کې د هغو لپاره چې ټول کال په کور ناستې او ښوونځي تړلي وه. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل چې په یوه ورځ د ټولو مضمونونو ازموینه د دوی لپاره هم سخته ده.
ریاضي استاد یم، کلید ګورم چې صحیح نمرې ورکوم چې صحیح نه ځان خو نمرې نشو ورکولی که نه، او چې شاګردانو سره مونږ باید کومک هم وکړم. ما کومک کوله، زه به خپل سوالونه ګورم، نمرې به ورکوم. دا ډېر مونږ لپاره هم سخت ده چې په یوه ورځ کې دومره سوالونه اصلاح کول او بیا جواب بیا هغې نتایج کې رسول ځان لپاره هم ډېر زیات سخت دی، شاګردانو لپاره هم ډېر سخت دی.
په افغانستان کې د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته چې دا د نږدې 14 میاشتې پرې اوړي، له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت مخکې ویلي وو په دې اړه به د دوی مشرتابه پرېکړه کوي. د دوی دا کار په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سه شنبه په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغان ښځو او نجونو حقونو ته باید درناوی وشي او دوی په شا ونه تنبول شي.
راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسمو ټولګیو لنجونو زده کوونکو ښوونځینه د فراغت ازموینه اخلي. په همدې موضوع زموږ همکار مرسلین نرسلا په افغانستان کې د ښوونځي لیوې ښوونکي مهرې جبرخیل سره مرکه کړې او په سر کې لاغلې جبرخیل پوښتلې چې نږدې یو نیم کال له ښوونځي څخه د نجونو بې برخې کېدل او دغه شان د ښوونځي او د مضامینو شمېر ته په کتو آیا زده کوونکي کی دا توان لري چې دا ټول مضمونونه په درې ورځو کې زده کړي او په څو ساعتونو کې آزموینه ورکړي؟
تقریبا دو درې ورځې مخکې هغوی مکتوب لیږلی چې د نجونو نه به امتحان اخیستل کیږي، هغه هم د یو ورځ کې ټول مضامین امتحان به ورکړي او یا هم دو ساعتونه هم وخت ورته تعین کړی دی چې دوی باید امتحان ورکړي. نو خپل اول ځان سره فکر وکړي چې یو شاګرد چې دوه نیم کاله درس نه دی ویلی، تقریبا درې کاله کېږي چې دوی بیچارهګان څه د کرونا حالت خراب کړی، څه د دغه تحولات له خاطر هغوی کور کې کېناسته او درس نه دی ویلی. یو مضمون نه امتحان په اوسه تو کې اخیستله او ته دومره ټایم ورکوله، بیا یو خبره کېدله دا چې د شپاړس مضمونو نه یو ورځ کې اوسه ته وخت کوم د دوی نه امتحان اخلي.
بلې استاد محترم، تاسو ته د خپل شاګردانو توانایي او ظرفیت معلوم دی، عملا د درس تجربه لري، څونه امکان لري یو شاګرد ته چې دوی دی په دونه کمه موده کې په دې تعداد کې د ښوونځي مضمونونه له یاده کړي او راشي په متواتر وساتونو کې دوی به امتحان ورکړي؟
موږ درې طبقې شاګرد لرو، لایق هم لرو، متوسط هم لرو، هغې نه ټیټ هم لرو. څومره زما شاګردان لایق اوسي، زما اول نمره د اوسي، اول نمره د عمومي د مکتب اوسي، خو درې ورځو کې شپاړس مضمونه نشي یادولی، نابغه نشي یادولی. پاتې شو دا شاګرد، یعنی شاګردان چې دوه کاله په کور کې ناست دي، بیا وساتت یو شاګرد څنګه د پارچه باندې کښېني؟ هغې موږ څلوېښت ده کې یو ساعت سانه کې کښېني، زموږ روحي حالت خراب شي، یو سوال نشو حلولی. هغه چې درې ورځو کې شپاړس مضمونه وایي، وساته په یو سانه کې کښېني او بس سوال هم ورته رانشي، زم نه یي، او محیط هم داسې محیط دی چې په سر یې سلا نیول شوي وي، طالبان ولاړ اوسي، وساته یو شاګرد لپاره ډېر زیات فشار دی.
بلې، د مکتب امکانات څونه دی تقاضا کوي؟ ځکه اکثرا د کلنۍ ازموینې د کال په دې وخت کې په سړو سیمو کې اخیستل کېږي. آیا د امکاناتو له مخې هم دا امکانات شته چې یو کس دې اووه ساعته په یو ځای کې کښېني په دې سړه هوا کې او هغه دې امتحان ورکړي؟
څومره صنف لوی په صنف کې امتحان ته نه شي ورناخیستی، ځکه تعداد ډېر دی، ځکه صنفونه منظم نه دي. اول بیرون خواه ډېر یخ د بیرون کېناستل، اووه ساعته څوکۍ نه په ځمکه، اووه ساعته په یخ ځمکه ته یو شاګرد کېنوه چې روحي فشار هم ورباندې، درس فشار هم ورباندې، یخ هم وي، نو دا خو ناشونی دی. باید دومره وکړي چې شاګردان یو ورځ وروسته امتحان ورکړي، همدا امتحان په یو میاشت کې واخله، په پنځلس ورځو کې واخله، هره ورځ یې واخله. نو یو ورځ کې خو هېڅ امکان نه لري چې ډېر ظلم وکړي، یو ورځ کې دوه امتحان واخله.
د ښوونځي یوه ښوونکي مهریه جبارخیل و چې مرسلین ارسلان سره د نننۍ ازموینې په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13,800 او 15,840 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیځ کامدیش کې نږدې سل کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. دغه دښمنۍ د کامدیش او کژزو د خلکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه، چې په کې په لسګونو کسان وژل شوي وو، ټپیان شوي وو او په لسګونو کورونو یو بل ته سوځولي وو. اوس هم د دواړو لورو زیات شمېر کورنۍ له خپلې سیمې کډوالې شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په نورستان کې د طالبان د حکومت والی حافظ محمد آغا حکیم د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د ټاکل شوې جرګې د پریکړې اعلان وروسته وویل، د کشتوز او کامدیش د خلکو ترمنځ نږدې سل کاله وړاندې یا د دښمنۍ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه، چې هوارې یې د هر نورستاني ارمان و او هغه نن پوره شو.
یو نوی کال د نورستان فرد فرد د دغه ورځې په ارمان باندې وو. نن موږ او تاسو د هغې مبارکې ورځې او د هغې مبارکې فیصلې شاهد یو چې د نورستان ټول ولس د دغه ورځې ارمان کوو. د نورستان ټول ولس، اهل جرګې او د دواړو قومونو مشرانو او ټولو اعضاو ته مبارکي وایم. د اسلامي نظام معنا دا ده چې ټول ولسونه، ټولې پرګنې او ټول قومونه به هغه اختلافات، هغه جنګونه او هغه بدبختۍ چې د ولسونو په مابین کې وي، هغه به له منځه وړي.
په دغه اوږده دښمنۍ کې شاوخوا 400 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، دواړو خواو د یو بل په لسګونه کورونه سوځولي، له خپلو مینو کډوال شوي، مالداري او کرنې سپر شوي، بچي له تعلیم او ترقۍ وروسته پاتې شوي او په میلیاردونو افغانۍ زیانونه یې ګاللي دي. د کشتوس، کامدیش او ټول نورستان قومي مشرانو د جرګې له پریکړې ملاتړ اعلان کړ، خو له چارواکو یې وغوښتل چې ترسره شوې پریکړې په جدي ډول پلي کړي. قومی مشر حاجی محمد سلیمان.
دیکھی یوازی صرف اعلان اول زن وارم کی اعلان سر تطبیق وارم دس مجالس مختلف ادوار کی اوشل ها خلق ها مادیات ماده پرست خلقو خپل مادیات مخ ته بوتل هغه قومونو سرنوشت کولاندې کو په هر شکل قیمت چی تطبیق وارو. اے وروره کاندشیا، اے وروره کشتوزیا، تاسی حسد مکوی یو بل سره. تیر شه هر څه چو تیر هیر شو، نوی باب د صلح او وحدت پرانیزی.
د کامدیش او کشتوز قومی مشران وای د جرګې پر پریکړو خوښ دي او راتلونکي کې به دواړه قومونه یو بل سره د ورونو په شان ژوند کوي. مولوی محمد یوسف:
زمونږ د ورسرو د کامدیش او د کشتوز ورونو د موضوع د حل لپاره آخري او منتها یو فیصله به وي. دې وخت هم زه خپل ولس په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم، انشاءالله العزیز زمونږ ولس به دا خبره دا فیصله به مني او هر رخیص به مني. انشاءالله هیڅ وخت بغاوت به لار نه اختیاروي او نه دې ته مونږ حق چاته پرېږدو چې دا څوک دې مخالفت وکړي.
په یاد غونډه کې د نورو قومي مشرانو او حکومتي چارواکو ترڅنګ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزیر مولوی نور الله نوري هم ګډون کړی بو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نورستان کې به پاتې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلوي. د یادونې وړ ده چې د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې سل کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوې. د دښمنۍ د پای ته رسیدلو لپاره ډېرې هڅې شوې. په 1311 لمریز کال کې د نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی په مشرۍ یوه جرګه جوړه شوې وه. هغوی روغه جوړه وکړه. دغې روغې جوړې په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو پورې دوام وکړ. د طالبانو په تیر حکومت او د ولسمشر غنی په حکومت کې هم هڅې شوې وې خو عملي شوې نه دي. اوس چې د دواړو قومونو ترمنځ یو ځل بیا روغه جوړه کېږي ټول پرې خوښ دي، خو هیله یې دا ده چې باید اعلان شوې پرېکړه په پوره ډول عملي شي او د دې ترڅنګ د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم د اوبو څړځایونو ځنګلونو او ځمکو پر سر د شته دښمنیو د هوارېدو هڅې وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به نړیوالې مسلې ته تم شو. روسیې ځواکونو د اوکراین په دوو مرکزي سیمو د بیپلوټ الوتکو او توپونو تازه بریدونه کړي دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې مسکو ادعا وکړه اوکراین د روسیې دننه یوه هوایي اډه ویشتلې ده. د جګړې د دوام له دغه راپورونو سره هممهاله امریکا د اوکراین د پوځي ملاتړ لپاره نوې مرستې اعلان کړې دي. همدا شیبه اسدالدین نصره په سټوډیو کې ده د دې موضوع جزئیات پراته وي. ستړي مشي.
ډیره مننه فریده جانې. د مرکزی اوکراین د نیپرو پتروسک او زاپوریژیا سیمې تیره شپه او نن سهار وختي په کامیکازا بې پیلوټه انتحاري الوتکو او توپونو هدف وګرځول شوې. د دنیپرو پتروسک والی ولنټاین ریزنخینکو ویلي د دوی ځواکونه توانېدلي چې د شپې پر مهال د روسیې ټولې اته واړه الوزول شوې کامیکازا الوتکې ویجاړې کړې. د اوکراینی او لویدیځو چارواکو په وینا کامیکازا داسې ایراني الوتکې دي چې بې پیلوټه الوزول کیږي او د هدف ځای کې چاودنه کوي. ولنټاین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دنیپرو پتروسک کې د تېرې شپې بریدونو د ګازو پایپ لاینونو کورونو فارمونو او ودانیو ته زیان اړولی، خو په خبره یې د سر زیان پکې نشته. په زاپوریژیا کې هم روسی پوځیانو دوه کلی په نښه کړي چې د یوې 15 کلنې نجلۍ په ګډون درې تنه پکې ټپیان شوي او یو شمېر کورونه ویجاړ یا نړېدلي دي. دغه بریدونه داسې مهال کېږي چې پرون د ډسمبر په 6 نېټه مسکو ادعا وکړه چې اوکراین د روسیې دننه یوه بله هوایي اډه هم ویشتلې ده. له دې سره د هغو هوایی اډو شمیر دریو ته ورسید چې روسیا ادعا کوي د اوکراین لخوا برید پرې شوی دی. دغلته پرون په یوې هوایی اډه کې له برید وروسته اور هم بل شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې هم د تودې جګړې راپورونه ورکول کیږي. د اوکراین اوسنۍ جګړه هم د امریکا د ملي استخباراتو لخوا سړه یا ورو بلل شوې او د امریکا د ملي استخباراتو په دې وروستیو کې اټکل وکړ چې د ژمي پر مهال به د اوکراین جګړه همداسې سړه یا په ټیټه کچه روانه وي. خو دای ویلي و چې دواړه خواوې هلته په اوکراین کې د ژمي پر مهال یرغلیزو پسرلنیو جګړو ته ځان چمتو کوي. په همدې حال کې واشنگټن په یو نوي اقدام کې په راتلونکي کال کې له اوکراین سره د 800 میلیونه ډالرو امنیتي مرستې ژمنه کړې ده. د دغې مرستې سند پرون د امریکا د قانون پوهانو لخوا تصویب شو.
ډیره مننه کوم ودان صد لدین و چې د اوکراین پر روسي جزئیاتو خبرې کولې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالۍ او د مزلوب په ورسته ورځ په لومړۍ لوبه کې مراکش او اسپانیا د لوبې ډګر ته ووتل چې دواړو لوبډلو پرته له ګول وهلو د لوبې وخت بشپړ کړ. د لوبې پر مهال اسپانیا د هدف په لور 14 او مراکش پک بریدونه وکړل خو بریالي نشول. هسپانیا په دې لوبه کې 80% برلاسي و خو د پنالټي شوټونو له امله لوبه وبایلله. مراکش په پنالټي شوټونو کې 3 ګولونه ترسره کړل او د مراکش ګول کیپر د هسپانیا د 3 شوټونو مخه وکړه او خپل لوبډلې کوارټر فائنل ته ورسوله. دویمه لوبه چې 13 په کابل پر وخت 19 بجې د پرتګال او سویس ترمنځ ترسره شوه شپږ 1 پرتګال وګټله. دا ځل پرتګال له رونالډو پرته په لوبغالي کې ډیره برلاسه ښکارېده او د لوبې تر پایه شپږ ګولونه ووهل. د پرتګال د لوري کونسالو روماز د ګولونو هټریک وکړ. سویس یوازې د یو ګول په وهلو بریالی شو او له دې نړیوال جام سره خدای پاماني وکړه. د پرونۍ لوبې په پایلو کې یو بله پیاوړې لوبډله هسپانیا هم له نړیوال جام حذف شوه او د سویس سفر هم پای ته ورسېد. پرتګال او مراکش به د دسمبر میاشتې په 10 نیټه په کوارټر فائنل کې ولوبېږي. د کوارټر فائنل تر پیل مخکې په لوبو کې د 2 ورځو دمه ده او لومړۍ لوبه به د دسمبر میاشتې په 9 نیټه د کابل پر وخت ماښام 9:30 بجې د کرویشیا او برازیل ترمنځ ترسره شي. د دې ورځې په دویمه لوبه کې به هالند د ارجنټاین پر وړاندې ولوبېږي. د دسمبر میاشتې په 10 نیټه به مراکش او پرتګال او په دویمه لوبه کې به بیا انګلستان د فرانسې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووځي. د یادونې ده چې د دسمبر میاشتې په 14 او 14 نیټه به نیمه پای لوبه وي او په 13 نیټه به پای لوبه ترسره شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنې لرو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د سې شنبې چاودنې ته پام اړولی دی. ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي له قوله لیکلي چې وایي د سې شنبې په سهار په مزار ښار کې د ګڼې ګوڼې پر مهال د دولتي کارکوونکو یو بس ته څیرمه د سړک پر غاړه یو بم وچاودید چې له امله یې شپږ تنه ووژل سول. د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو په مقاله کې یادونه سوي چې داعش سیمه ییزه ډله چې د خراسان ولایت اسلامي دولت په نوم پیژندل کیږي او پر افغانستان د واکمنو طالبانو سیاله ډله ده، له هغه وروسته یې په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان بیا یو مقاله خپره کړې او په دې مقاله کې لیکلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې په نړیوالو لوبو کې ګډون تر هغه وخته وځندوي چې ښځې او نجونې یو ځل بیا په دغه هیواد کې لوبي وکړای سي. وروسته راغلی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید دا پریکړه د خپل راتلونکي اجرایوي بورد په غونډه کې وکړي. دا غونډه د دسمبر 15 نیټه په سویس کې ټاکل شوې ده. وروسته راغلی چې د 2018 کال په اګست کې وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل پر شوزو او نجونو له ډیرو محدودیتونو یو د هغوی له سپورته منع کول و. په همدې برخه کې راغلی چې دا د بشري حقونو د نړیوال قانون او همدارنګه د اولمپیک له منشوره سرغړونه ده چې په سپورت کې د توپیري چلند نه منلو امر کوي. په مقاله کې راغلی چې سلګونو ښځینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د خپلې خوښې سپورتونه پرېږدي له هېواده وتلې ځکه همدا سپورت د دوی کار دی. آرت نیوز پیپر ورځپاڼې لیکلي چې د جرمني حکومت د کابل سیند پر غاړه د بدلون د پروژې چې د ښار د تاریخي مرکز د ځینو برخو د عصري کولو او هنري کالري د نصبولو لپاره یې کار کاوه له آغا خان بنسټ سره خپل قرارداد لغوه کړی دی. د 3 میلیونه یورو په ارزښت په دې پروژه کې د تاریخي ماشینخانې صنعتي کمپلیکس بدلول او عصري کول شامل وو. په په مقاله کې راغلی چې د ماشین خانې صنعتي کمپلیکس د 19 ګودامونو لړۍ ده چې په 19مه پیړۍ کې د افغانستان امیر عبدالرحمن خان د وسلو، نظامي تجهیزاتو او نورو توکیو د تولید لپاره رامنځته کړې وه. د پروژې په نورو برخو کې د ښار او منظرو ځایونو جوړول او همدارنګه د استوګنې شاوخوا سیمو کې د زیربناو پانګونه شامله وه. د مقالې په وینا مهمه دا وه چې د نویو هنرونو لپاره یوه ګالري هم د دې پلان برخه وه. په لومړي سر کې د 2021 کال په اګست میاشت کې چې طالبان واک ته ورسېدل دا پروژه وځنډول سوه، خو په سپتمبر میاشت کې د جرمني د بهرنیو چارو فدرال دفتر چې دا پروژه یې تمویلوله خپل قرارداد لغوه کړ.
نن مو په میدان وردګو ولایت کې وشنی غونډې ته ورولو چې ولاړې ونې لسګونه کلونه عمر لري او د ځایي خلکو باور دی چې دا انسانان دي. په دې راپور کې چې شریف الله شرافت برابر کړی دی، د دې سیمې د خلکو د انګیزو په اړه معلومات درکړي دي.
ونې که انسانان، دا خبره د میدان وردګو ولایت د شنی غونډې له بامه راپورته شوې ده. په دې راپور کې موږ زیاته تکیه د ځایي خلکو پر معلومات کړي. شنه غونډۍ د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اړوند د غونډاخیلو په سیمه کې موقعیت لري. دې غونډۍ ته ځکه شنه غونډۍ وایي چې ونې پرې ولاړې دي او دا ونې سلګونه کلونه عمر لري چې ځایي خلک یې په اړه بېلابېل روایتونه لري. د دې سیمې خلک په دې باور دي چې پر شنه غونډۍ دغه ولاړې ونې چې سلګونه کلونه تاریخ لري یو وخت انسانان وه. دوی د دې ادعا لپاره دلایل هم لري. مچولا د یادې سیمې اوسیدونکي دي چې پاړی مشته معلومات راکوي.
ساده ساده چې موږ هم د پخوانیو خلکو نه همداسې قصه اورېدلې ده او داسې ویلې چې دلته یو واده و، په هغه باندې چنګیز وخت کې حمله پرې شوې وه، بمبارونه وتې، بیا دوی د غره ته پناه راوړه. کله چې پناه راوړه دې کې بیا زوم او ناوې هم وه. بیا د غره ته راغلل، همداسې په دې غره باندې تیت و نو کپار پسې و چې غوښتلې چې دا ګیر کې ځوندي. نو داسې مې اورېدلی دي چې بیا دوی سوال وکړ الله پاک ته چې موږ نه دا ونې جوړې کړه. بیا هغوی نه ونې جوړې شوې، بیا او ناوې او زوم همالته یو دوه تیږې دي. هغوی ویلې چې موږ نه تیږې جوړې کړه. بیا هغوی نه تیږې جوړې شوې، اوس هم هغه د ناوې په شکل باندې هغه قمر هلته ښکاري.
د دې ونو په اړه باندې ځایي خلک دا هم وایي که څوک یوه څانګه یا شاخ پرې کړي نو هغوی ته به طبعا مالي او یا هم ځاني زیان رسېږي. خلک دا هم وایي کله چې د یادې ونې یوه څانګه ماته کړه نو یوه سور رنګه مایع ترې راځي چې ځایي خلک په دې باور دي چې ګواکې دا وینه ده.
ونو نه چې چا کوم شاخ ماخ وچې خټۍ رامات نو هغه کور ته سل فیصده څه دمه رسېږي، ځکه موږ د ساحې محل خلک یاستو. یا یې کور وراخلي، یا یې ماشوم له دیواله له بامه راغورځي، یا یې ښځه په تناره. نو دغه مشورې داسې ده چې د دې لپاره کینی خلک ډېر غریب خلک دته شته چې هغه په پلو کې په خځې راري، بې واښه نور واړه واړه بوټي راکوي او دوته وچ خسته دانه راکوي، دا ونې نه راماتي. دا سل فیصده داسې ده. نو مخکې چې وه حتی وچ ډېره حتی د وینې خواصات پکې وه، اوس سرمه سوربخوندې وایي. اوس پر حاله چې موږ خپل راماتو، کله چې کله به چکر له پلوړ شو سوربخوندې وایي.
د دې تر څنګ په همدې شنې غونډې کې چې ونې پرې ولاړې دي، داسې خلک هم وایي چې زیات شمیر ماران هم په پښې کې شتون لري او دغې غونډۍ ته ډېر کم خلک لوام ورځي، ځکه ویریږي چې مارې ونه چیچي.
ستاسو له پیغامونو
رسمی څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ سیمه چې ده یو لیرې پرته سیمه ده، د ولسوالۍ څخه هېچ چا توجه نه ده ورته کړې. سړکونه خراب دي، خلک د ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه زما دا غوښتنه ده چې دا زما پیغام نشر کړي. وسلام.
زه خپله د ازادۍ راډیو ډېر منندوی یم او ډېر 15 کاله کېږي چې زه د ازادۍ راډیو اورېدونکو آزادۍ راډیو اورم.
وو روزانا آزادۍ راډیو موږ اورېدل. آزادۍ راډیو ښه خپرونه ده، موږ بل څه ته لاسرسی نه لرو. بس که چېرې تاسو واټساپ یا داسې لرئ موږ خپل د ځان سره دغه کې داسې خپرونه به موږ اورو.
آزادۍ راډیو زموږ په ځوان کې ډېر تغیرات راوستلي وو، بل خصوص د درسي خونه نه وه، لوغه نه مو ډېر استفاده کوله. په کور کې مو د جنکیانو ډېر استفاده ځینې کوله، ځکه چې ښوونځی بند وو. اوس موږ د خبرونه په موبایل باندې اورېدل، راډیو ګانې نه لرو. په موبایل کې خو دغه غونه راځي. تاسو ته چې کوم تاسو
راته ویلی دی دا نه راځي په موبایل.
ازادي راډیو چې پر اف ام موج باندې بند سوی دی وروره په دا منځنیو څپو باندې یا اورو اوس، لکه څنګه چې مخکې اورېدله په هماغه شکل کې اوس هم اورو، نو په منځنیو څپو باندې اورو انشاءالله. نو دا یو اسانتیا ولسرسی و چې د افغانستان د ولس د لاسه وتلی دی. د ازادي راډیو د لارې موږ هم خبر شوي چې په دیرلسو ولایتو کې د اف ام د لارې ازادي راډیو اوس نه اورېدل کېږي. موږ خو خپل اورو په هغه شکل کې چې مخکې مو اورېدله. په اف ام کې هم کار کوي، اوس په دا بل موج کې هم کار کوي، اورو یې.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
د خبرونه دویمه نیمه ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لري، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسمو ټولګیو له نجونو زده کوونکو ښوونځي نه د فراغت ازموینه اخلي. دغه وزارت ویل دی چې دې ازموینې لپاره بل چانس نشته. یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي بیا وایي چې دا د دوی لپاره ډېره ستونزمنه ده. نن سهار د کندهار ښار د تلوریمې حوزې اړوند له یارانه مارکیټ سره د محمد ظاهر په نوم یو 50 کلن کس ځان وژنه کړې ده. په سیمه کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس په جومات کې ځان رازړولی او مړ شوی دی. د پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفټس هغه کړاو چې د اوکراین پر امات سیاستو د روسیې د حمله له وجې د دې هیواد پر خلکو راغلی غندلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په دې اړه د ښاغلي ګریفټس خبرې د اوکراین لویدیځو متحدینو وسایل خو روسیې کلک مخالفت وکړ. ښاغلی مارتین د دې حملو په نتیجه کې د خلکو د مړینو بې ځایه کېدو او کړاوونو ارقام هم وړاندې کړل. ویل چې د اوکراین له 1.5 میلیون زیات وګړي لمینو بي ځای شوی و 1.8 میلیون اروپا او 1.5 میلیون نور بیا په اوکراین د نن کې کټوالۍ ته اړ شوي دي. د چین ولسمشر چی جین پینګ په یو درې ورځنی سفر سعودي عربستان ته ځي او د تیلو دغه ستره تولید کوونکي هیواد له پاچا سره ګوري. د سعودي عربستان د رسمي خبري اژانس له مخې جین پینګ به چهارشنبه سعودي ته روان شي. دا د 2014 کال وروسته سعودي ته د نوموړي نوملای او د کورونا وبا وروسته بهر ته د هغه دریم سفر دی. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو حکومت خبرداري ورکړ چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلی وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایوي بورډ د سویس په لوسان ښار کې په خپلې پرونی غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو پړه د یو بشپړ راپور لاوریدو وروسته له دې کابل سخت اندېښنه وښوده او په کلکه یې وغندل. خو دې کمیټې طالبانو ته کوم ضرب الاجل ونه ټاکه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له غونډې وروسته په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې نجونه ته هم ونډه ورکړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ پرون د اولمپیک نړیوالې کمیټې غوښتنه وکړه چې د ښځو پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیوالو سپورتي لوبو کې د ګډون اجازه نه ورکوي.
زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې
معتادین د نورو خلکو په پرتله ډیر د ایډز له خطر سره مخ دي.
هغه څوک چې نشه یي مواد استعمالوي او هغه څوک چې په زندانونو کې ساتل کیږي تر ټولو ډیر دا ویره شته چې زیان دی ورته ورسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد ښځې وایي په کور او ټولنه کې له تاوتریخوالي سره مخ یو.
دوی کله روغ شي لاړ شي خپل فامیل ته هلته غټ سټیګما دوی ته وجود لري، لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي.
دا چې روغتیایي کارکوونکو ته ولې د معتادینو ساري ناروغۍ په اسانۍ ورتلای شي، په دې اړه مو د احسان الله ثاقب په نوم له داسې چا سره مرکه کړې چې د لسو کالو راهیسې د یوه دولتي روغتون په لابراتوار کې کار کوي.
ډاکټر ته سالم سړی نه زی، هغه سړی زی چې هغه مشکل لري او د خطر امکان دا دی چې موږ سمپل اخلو، موږ د مریض د وینې سره کار لرو، موږ د مریض د تنفس سره کار لرو.
د عبدالرحمن په نوم یو معتاد وایي چې مور مې زما د قهرمانۍ میډالونو ته زاړي.
زه چې کله ورننه وتم د دې مور د ما میډال مخې ته را خطا کړ، او د اختر ورځ به کړی چې ما د خپل حالت ته وکتل هم د په شیشه ترې راووتم، دغې تر اوسه دي ما په زړه کې.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
اوس د پولیسو ته په لاس ورکوم.
حاجي صاحب خیر دی، پولیسو ته مې په لاس مه ورکوه، زه نه دي نسم.
نه داسې دی، کله پرېږدم؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې معتادین د نورو خلکو په پرتله ډیر د ایډز یا ایچ آی وی په ناروغۍ د ککړېدو له خطر سره مخ دي. د ملګری ملتونو د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشري د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي 99% هغه خلک چې د پیچکاری د بمبی یا سورنج له لارې نشې مواد استعمالوي په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چې هلته د پیچکاریو کافي سورنجونه او ایډز څخه د ژغورنې نورې اسانتیاوې نشته. د افغانستان د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې د ایډز ډیری ناروغان د نشې موادو معتادین دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دسمبر د میاشتې د مړۍ نیټه د ایډز نړیواله ورځ ده. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د ایډز ختمولو لپاره 2010 میلادي کال هدف ټاکلی و، خو د ملګرو ملتونو د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې دا ناروغي په معتادینو کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. د ملګرو ملتونو د دې ادارې اجرایي مشره میرمن ګاډاویلی وایي معتادین د نورو خلکو په پرتله ډېر د ایډز له خطر سره مخ دي، ځکه چې دوی ځان ته نشې مواد پیچکاری کوي او د نشې موادو د استعمال دا ډول د ایډز د انتقال سبب کیږي.
People who use drugs and people in prisons are among the
هغه څوک چې نشه یي مواد استعمالوي او هغه څوک چې په زندانونو کې ساتل کیږي تر ټولو ډیر دا ویرشته چې زیان دی ورته ورسیږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور شمیرې په نړۍ کې د ایډز د ختمولو د هڅو په اړه یو وحشتناک انځور ښیي. هغه څوک چې د پچکاري او د بمبې یا سورنج له لارې نشه یي مواد استعمالوي تر هغو معتادینو یې ایدز په ناروغۍ د ککړېدو خطر 15 برابر ډېر دی چې نشه نه کوي. هغه څوک چې د پچکاري او د بمبې له لارې نشه یي مواد استعمالوي 99% یې په داسې هیوادونو کې ژوند کوي چې هلته د پچکاري او کافي بمبې یا سورنجونه او درملنې اسانتیاوې نشته.
د روغتیا نړیوال سازمان په باور هغه خلک چې د ایدز له خطر سره مخ دي ټولو ته په مساوي ډول روغتیایي خدمات نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د ایډز د کنټرول ملي پروګرام اداره وایي سږ کال د قوس د میاشتې تر لومړۍ ورځې پورې په افغانستان کې د ایډز تر 3000 ډېرې پیښې ثبت شوي چې ډېری ناروغان یې د نشې موادو معتادین دي. د دې ادارې مسؤل محمد نصیر منوري ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې په 2022 میلادي کال کې معتادینو ته 2.5 لک سرنجونه ورویشلي دي.
هغه زرکی معتادین چې په زرکی ډول سره پیچکاری ځان ته لګي 6400 کسان دي چې موږ ورته خدمات وړاندې کوو. شش کال فعلاً د موږ تعداد د ایچ آی وی پازیټیو کسان لرو 3292 کسان دي. په دې کې چې دوی د انجکشن کوي د هغو پریویلانس چې دی هغه 4.4 دي، یعنې تر نور ټولو د دې کټګوري ډېر زیات پکښې دخل دي.
د ملګرو ملتونو د ایډز د کنټرول ادارې د شمیرو پر بنسټ په نړۍ کې د ایډز د ناروغانو شمیر تر 8 میلیونه اوړي او معتادین د نور خلکو په پرتله ډېر د ایډز له خطر سره مخ دي، ځکه چې دوی سرنج په ګډه استعمالوي او په دې ډول یې د ایډز انتقال ته لار هواره کړې ده.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې معتاد ښځې شکایت کوي چې په کور او ټولنه کې خوندي نه دي او په پرله پسې ډول تاوتریخوالی ورسره کیږي. له دې ښځو څخه ځینې وایي چې د خپلو میړونو او نارینه وو لخوا نشې کولو ته اړیستل شوي او اعتیاد له دوی سره د تاوتریخوالي او اوږدمهاله ځورونې سبب سوی دی. ارواپوهان وایي هم معتاد ښځې او هم هغه ښځې چې میړونه یا د کورنۍ بل غړی یې معتاد وي په دواړو حالاتو کې وهل کیږي او تر رواني فشار لاندې ژوند تیروي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دغه عمل کې دغه شوم خسرخیل مو خاون مې ټول د کوره ویستو.
څلور کاله کېږي ګلنار د داسې درد څخه کړیږي چې د خپل میړه لخوا ورته پیښ شوی دی. دا چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستره ده وایي تر څو ځله درملنې وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې ده. ګلنار چې دوه اولادونه لري ادعا کوي چې د زور او تاوتریخوالي په وسیله نشو ته اړیستل شوی او اوس پر کورني تاوتریخوالي سربیره په لارو کوڅو کې هم ځورول کېږي.
نشي خو اول زما خاوند کولی هغې د طریقه زم په دې عمل اخته شوم. اول پوډرو پوډر نه مغه خاوند مې چې سکل دماغ د بوی طریقې نه زما همدغه عمل شو. سرګنګسي ته همداسې مې پیدا کړو به یو ورځ دوه ورځ اول مې چې هېڅ د غم دنیا نه په ما خپل ځان باندې وم، نه د اولاد په قصه کې، نه د خاوند، نه د کور، په مغه نشه کې وم. بیا چې نه رسېده بس مجبور چې هر کار ته ملاس اچو.
د نومبر 15مه نیټه د ملګرو ملتونو لخوا پر خزو باندې د زور زیاتی منع کولو نړیواله ونې ټاکل شوی چې شپاړس ورځې به دوام ومومي. ملګري ملتونه نشو ته د خزو مجبورول د تاوتریخوالي یو ډول بولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ په نړۍ کې له هرو 5 معتادو خزو څخه یوازې یوې د درملنې اسانتیاوې په واک کې لري. خو د افغانستان د پخواني جمهوري دولت د عامې روغتیا وزارت څېړنې چې په 1999 شمسي کال کې ترسره شوې ښودلې و چې په افغانستان کې له هر دریو معتادینو څخه یوې خزه ده او له 5 معتادو خزو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولای شي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټر قندګل علي کوزی وای ډیری معتاد خزه چې دوی ته ورغلي د خپل خاوندانو یا هم د کورونی او فشارونو په سبب معتاد شوی دي.
افغانستان خپل رازن انانات او رواجونه دي چې خزه دې ته مجبوره کړی دي چې مواد مخدر ته مخه کورنۍ غوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو روختیم ته لاړ شي یا تداوی یو سینټر ته لاړ شي او ځانونه تداوی کړي. دا غي خپل یو محدودیت دی د کورنۍ لخوا نه. که چیرته خلک خبر شي نو مونږ ته وایي چې د پلانې خور لور متاده ده. د وژنه اکثره میندې او خویندې زمونږ په کورونو کې د احتیاط په حالت کې ژوند تیروي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه عادل ساپۍ ښځې په هر حالت کې د نشئی موادو قربانیانې ګڼي. اغلی ساپۍ وای معتاد ښځې په کور کې له فزیکي پلوه ځورول کیږي او ټولنه کې د بې وزلۍ له امله د جنسي ځورونې سره مخ دي.
خزینه معتادینو ته کاری فرصتونه ډیر ضرور ده ځکه چې د دوی نارینه هم په دې موادو باندې اغوشته دي او د هغې په طریق باندې دوی معتاد شوي دي. نو لکه د دوی د کور ګټونکی نشته ده. دوی کله روغ شي لاړ شي خپل فامیل ته هلته غټ سټیګما دوی ته وجود لري. لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي. لکه یا که واده شوي ښځې وي خسران ورسره کومک نه کوي، اعتماد پرې نه کوي. نو دوی دغه خپل غریبي نه ډیر رنج وړي.
د معتاد میړونو لخوا په زور نشو ته د خپلو میرمنو مجبورول، د میړه لخوا د کور د لګښت نه برابرول او د نارینه لخوا ښځې ته د نشئی موادو رانیول او خرڅولو ته هڅول په افغانستان کې له ښځو سره د زور زیاتی مروج ډول نه دی.
آیا په هدا لاس؟ ایا په هیدل سره مثبت انګیزه او سالم چاپیریال انسان له شو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبري واورو.
شخصیت درې اړخه یا درې بعد لري چې دوه بعد یې یو اېډ او بل سوپر ایګو د یو بل پر ضد دي. اېډ هغه بعد دی شخصیت ته چې همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي، او بل دی په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بوت په شخصیت کې پروت هغه سوپر ایګو یعنی کې سوپر ایګو پیتری نه ده. یعنی کوم چې انسان پیدا کیږي دغه بوت پکې وطني وکړي ولی د فاميلي تربیه د مکتب د ملګریو د دغه په نتیجه کې دغه بوت تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغۍ خواته بیایي، ښې لارې ته یې رهبري کوي. دغه ایډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایو. یعنی وجدان د یو انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بود یې چې ایډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، که چیرې په دې کې دغه قوي واوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشه‌یي موادو ته مساعد شي ورباندې معتاد شي.
آیا پوهیدلاست؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1260 منځنیو څپو خبريږي. د نشه‌یي موادو په برخه کې روغتیایي کارکونکي وایي چې له معتادینو څخه د ساري ناروغیو د ورتګ له خطر سره مخ دي. په تیره بیا هغه کسان چې په لابراتوار کې کار کوي او د معتادینو د زیړي، ایډز او داسې نورو ساري ناروغیو معاینات کوي. له دې ډلې څخه یو هم د احسان الله ثاقب په نوم یو کس دی چې له 10 کالو راهیسې د معتادینو په درملنه لګیا دی، او دا مهال د معتادینو د یوه دولتي روغتون په لابراتوار کې کار کوي. دا چې ثاقب له څه ډول خطرونو سره مخ دی او لدی خطرونو سره سره بیا هم ولی په دې برخه کې کار کوي، خاغلی ثاقب په پیل کې د نشه یي موادو په برخه کې د خپل کار پر اړتیاو خبرې کوي.
کله چې د لیسې نه فارغ شوم، د کار په طلب کې مو ما او بل دغه برخه چې و مال دل دغه وخت نم چې انداز منګ افغانان دي ډیر په خطر کې دي. د سيو طبقه خلک دي چې دار چانه را پاتې خلک مونږ ته دي. دغه منګ صحیح طبقه یا صحیح کارمندان پارا خواه که پارا بخش که جی دین بیده یو چلاس ورده ورکی کار من جیستی مایی پا صفت بانی ما کار کرده دی دی چاوی برخه که ما دیر زیاد کار کرده دی دا غین روستا دا ایل تورکر پا صفت بانی ما کار کرده دی.
تاسی اوس دا لابراتوار برخی تراغیل است، تاسی معمولا دا معتادینو کم معاینات کوی؟
منګه ایچ آی وی ایچ بی ایس ایچ سی وی ایچ پایلوری د ټول اگزام چې په مواد غایته کې کیږي، د وینې نور سیرولوژي معاینات، بیوشیمی معاینات، دا ټول مخته وړو په لابراتوار بخش کې.
لږ څه ډول مشکلات سره تاسو توان مخته کیږي د مریضانو د معاینه کولو پر مهال؟
لابراتوار بخش کې خو ریسک منګ ته زیات دی، ځکه ډاکټر ته سالم سړی نه زیاته سړی چې هغه مشکل لري. منګ سمپل اخلو، منګ د مریض د وینې سره کار لرو، منګ د مریض د تنفس سره کار لرو. توبرکلوز چې دی تاسو پوهیږئ چې هغه د تنفس د لارې انتقالیږي، ایچ آی وی ایچ بی ایس ایچ سی وی دا ساری امراض دي، دا د وینې د لارې نه انتقالیږي، دا واضح خطر دی منګ ته. او که به احتیاطي وکړو، خدای نه خواسته په خپل بدن کې هغه وخزه زمنګ وشي، نو بیا منګ د ډیر خطر سره مخامخ یو.
په دومره خطرونو سره سره خوادل دې کار نه توریږي، یا په اصطلاح نه غواړي چې بیرته دا کار پرېږدي بلې خواته ولاړ شي؟
څوک به دا کار مخته وړي؟ څوک به دا بیچاره خلک تلاس ورکوي؟
په دغه لاره کې تر ټولو بده خاطره دې کی سره ته کولای شي؟
بده خاطره خو یو مریض را ترا وړو په عجل شوبه کې ما کار کاو، او دې چې و بیهوشه و، نو ما دې ته کنول تیر اوس ما بل ملګری چې واغه سی پی آر کاو ضربې ورکې او بیا تنفس ورکې چې بیرته زړه په حرکت باندې راشي کنه، نو زه کنول تیر ما غزمه ملګری چې مریض خو زه د چې چې بس دا کنول ستنز ما بلاس کې لاړه مریض مر شنو، او زم په تشویش کې حیرت داخله کتمن یو نه یو میکروب دی، یو ویروس موجودیت امکانات په دوی کې وی چې خدای مکه زیړی ونه لري، ایچ آی وی ونه لري، کوم بل داسې یو ویروس یو شی موجود نه وي چې د وینې د لارې نه تا ته راشي.
تبان خو سړی دغه چې خلکو سره کار کوي ځي نشان د شسته چې هغه سړی خوشحاله کوي، د چې جالبه که خاطره لري
د افغانستان په هیڅ ولایت کې به داسې څوک نه وي چې زه دلته ونه پېژندل شم، ځکه یو لس کاله ډېر ټیم دی، او ما د جامې سره کار کړی دی چې زه ځینې بازار کې روان یم، مغه کې ونیسه او ډاکټر صاحب جوړ په خیر په خدای ایران پاسم، ځکه مریضان ډېر دي، زه یو مکانه دومره حافظه کې بیا پاتې نشي چې څوک منډی ته لاړم چې سبزي واخلم کور ته، چې د ستیر شو ما یو مریض مې رباني غږ وکړ هغه هلته انار خرڅول روغ جوړو، او دومره زه خوشحاله شوم. او دا څومره شکر دی چې دا ګوره غو تشویق مې کړ، ګوره ته یو سړی او ته کولای شي، ته توانی لري، اس یو ټیم دې ځان بایلله، ګوره دا دې بیرته خپل هدف ته خپل کار ته خپل ژوند ته راګرځېدلې.
تاسو تقریبا 10 کاله دې برخه کې کار وکاوه، په دغو 10 کلو کې دې د معتادینو سره یا معتادینو په برخه کې له کار کولو مو څه زده کړل؟
ما په دې برخه کې دا یو چې ډیر مهم زده کړی دی، د ملګری انتخاب. موږ تاریخچه اخلو د اکثره مریضانو بدلارو ته تک چې دی هغه د ملګري انتخاب کې دوی تیروتلي، په محیط کې په ماحول کې ځان ساتنه دا ډیره مهمه خبره ده کنه. یو ځای دی اوټل دی، دلته چار سوال کیږي، دلته شراب سکل کیږي، دلته ټبلیټ کا خوړل کیږي، دلته نور نشه کیږي، ته باید څنګه دلته ځان وساتې؟ نو دا یو څه زده کړم پکې کړي دي، عبرت پکې مهمه خبره ده.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن چی په خپل سیمه کې په رئیس باندې شهرت ترلود، د پنځو کلبونو د شاګردانو مشر او د سکوهالو په ورزش کې قهرمانی ګټلې وه، خو اوس نشو کمزوری کړی او د ورزش له ډګر څخه ایستلی دی. دا چې عبدالرحمن ولی او څنګه موتاد شو، دا به خپله د دل خولې واورو.
ما ډیر ښه آرام ژوند درلوده. د قلعهکاشف په مکتب کې مې لاول سمپ مکتب شروع کړی، تر نهم سمپه. تر نهم سمپه چې رسیدم د خیاطۍ استادم سوم. بیا ما سره یو ډیر ښه رولیکس ساعت وه، یوه ډیره خاص لیګوته وه. دا د ما یو ملګری و، دا غواړي رانه لاندې کړه. دا د واغه د وای د ورور واده مې دا ساعت مې ورکه، سړی رانه لاړه. سړی چې رانه لاړه، خو هله دې خوا وې خوا دې خوا وې خوا، تقریبا دوه میاشتې سړی ځان نه وغوله. بله ورځ مې چې کوته چې دی د عملیانو په قات کې، بس لمغې ورځې نه ځم ورپسې هلته تی. یو میاشتې و نیمه میاشت مې د عملیانو قات کې تېره. ما خو نوې نشه شروع کړه، هغه خو به خوند راکړه چې په لارې به روان وم. ویل زه پاچا یم، بل پاچا نه لرم. ټایټ ورزشکارم یم، د بوکس قهرمانۍ مډال هم لرم، یعنی کپونه مې په کور کې پراته دي. بله ورځ د عملیانو په قات کې ناستم، ده پسې به ورتلم، ده به په ننو په سبا غولولم. بله ورځ لاس را باندې راکش که، دا د نیشې خو ډېر ښه خوږ ژوند ده، رانه خلاف کار جوړ سه. څه رقم ده سره به روان وم چې چا به ډیکسه ورکړم، ما به وهه اتي بي لرې دي له کلمې بېخي له د ځان سپای رانه جوړ کړی و. کور ته به چې لاړم، د ما خو به نور ورونه نه وه. یوه سپین سرې مور او یو پلار پلار سپین ګیری ور مور به چې راته ویلې چې یو ما به ورتولي پنځلس ونه غږېږي په جدي کښېنه. او ماما به چې راغی بېچاره چې نصیحت به راته وکړله، لاسه به مې ونی ورته ویلم چې ماما نن راغلې، بیا په دې لاره رانه سي. که به زور را سره وه، زور به دې بېچاره نه رسېده. بله ورځ د عملیانو په قات کښې ناستې ما، نو د ملا ځانونه یې را باندې وکړه. د سړي ته وایم چې د ما ساعت راکړه، چې دغه کله به مې دی لږ په چکه ده به بیا نشه را باندې وکړه. دا خو به د شیشې نشه وه، دا به مې چې وکړه بیا به داسې یو چای راته جوړ کوه، دا مچکه دا به مې چې وچکه، بس ارامه ژوند دې را باندې رال کړی وه. په وجود مې دا تاثیر کړی و چې له مانه یې هغه د قهرمانۍ، هغه د جوړو خلکو، هغه پنځه وخته به چې په مانځه وه او داسه، او په خپلې کورو کلي کې به ما قدر درلود، هغه ټول رانه واخېسته. یو سړي نه چې مور واخلي، پلار واخلي، خپل واخلي، حتی د کلي کې به چې زه روان وم مخکې، ګرستو به ماته لیاز و احترام درلود. خو بالاخره یوه ورځ زه کلي ته لاړم چې د خپلې کوڅې باندې ننوتم، د رئیس عبدالرحمن په نامه ما ټول پېژني. ځکه زه د پنځو کلپو د ټولو شاګردانو مشر زه وم، رئیس زه وم. د معتادي مې ډېره بده خاطره دغه ده چې یو ورځ د اختر اول سهار وه، د عملیانو په قات کې مور مې اول له ولېږه، وایي زوی ته راسه. دغلته چې ورغلم چې ټول مې د تره زمن د ماما زمن مې ټول ناست وه. زه چې کله ورننوتم، دا د ما مور د ما مډال مخې ته راخطا کړ. کله چې ما دا خپل حالات ته وکتل، همدا چې په شیشه ترې راووتم، دغې تر اوسه د ما په زړه کې.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم په بازار کې یوې مغازې ته ورځي چې د چایو یو ترموز رانیسي، خو د مغازې خاوند ورته په قهر کېږي، تر ګریوان یې کلک نیسي او وروسته یې پولیسو ته په لاس ورکوي. دا چې د مغازې خاوند ولې سلیم ونیو، ولې پولیسو ته په لاس ورکړ، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مال او ډوډۍ او بوډۍ پوډار خو راکړه، په خدای ډېر خمار یم.
یاره سلیمه، ته هم سم سوالګر یې، هره ورځ وایې پوډۍ راکړه پوډۍ راکړه، ورشه راوینیسه.
وزوره وره، په څه شي یې رانیسم؟ ولاکه یوه افغانۍ هم لرم.
ورشه کار وکړه، پیسې وګټه.
یار جماله، زه رښتیا درته ووایم، کار مې له وسې نه کېږي.
ولې دې له وسې نه کېږي؟ زه کار کوم او ته یې نشې کولی. شکر دی تکړه ځوان یې.
اوس په غلا اخته شوی یم، کار ته مې زړه نه کېږي. څه دروغ درته ووایم؟
ګوره سلیمه، یو خو نشه ګناه ده او غلا بیا بله ګناه ده. په نشه ځان تبا کوو او په غلا د بل کور، او که چا په غلا ونیولې دا شرمندګي لا بله بدمرغي.
زه خو دا څو کاله کېږي چې د غلا په پیسو نشه کوم، تر اوسه پورې خو شکر دی چا نه یم نیولی.
ګوره سلیمه، کوزه هره ورځ نه ماتېږي، یوه ورځ به خامخا نیول کېږي او هغه وخت به سخت پښیمانه شي.
وژه مالا، ته اوس ما ډاروې او کوم ورځ د راسره کوې؟
دا غم ورسته ده چې له شرمندګۍ دې ساتم. که خدای مکه په غلا ونیول شي بیا به څه کوې؟ ها
ځا بابا، متل دی وایي سر څه په یوه لوټه سپېره څه په سلو لوټو سپېره. عملیان هره ورځ شرمنده کېږي، هسې هم خلک ملنډې راباندې وهي.
یاره دا خبره نه در سره منم.
ولې؟
عزت او بې عزتي زما او ستا په خپل لاس کې ده. زه او ته خو ښه سره پېژنو، تو خدای زه او ته د بې پروایۍ او عیاشۍ له خاطره په نشو اخته شولو، او که له مجبوریته زه ته ووایه.
اوس خو په دې دام کې بند شوي یو، اوس څه وکړو نو؟
که په دام کې بند شوي هم یو، خو عزت مو په خپل لاس کې دی. ته ما ته وګوره چې کار کوم او پیسې ګټم.
ځا بابا، تا ماڼۍ نه دي آبادي کړې، دومره باټې مه والا.
خامخا خو ماڼۍ نه دي، دومره پیسې خو ګټم چې ځان ته نشهي مواد او ډوډۍ پې را ونیسم. غلا ته خو نه یم اړ شوی.
دا نو ستا خبرې دي، ته یې غلا بولې او زه یې ښکار بولم. ښکار د زمریانو کار وي، هر څوک یې نه شي کولی.
تا ته اوزان زمری ښکاري؟ ها زمری چې ښکار کوي څومره زحمت باسي، او ته نیمه ورځ کار نه شي کولی. لږ فکر وکړه، زمری نه یې، کارګه یې. کارګه؟ کارګه د خلکو له کورونو نه غلا کوي.
یاره جماله، زړه دې را خوړین کړ. ته پوډري او که تبلیغي؟ که یوه پوډۍ را کوې را یې کړه، که نه نو نور دې نصیحت پرېږده.
زه ستا د ګټې خبره کوم، ته ځان ته زمری وایي او زه دې سړیتوب ته را بولم.
نصیحتونه دې په جیب کې در سره وساته، زه په ښکار پسې ځم. اوبه مې ګورې چې څنګه ډک لاس را ځم.
ما یوه د ورورې مشوره در کړه، نور ستا خوښه ده. خو یوه خبره یاد ساته، زما خبره به دې هغه وخت در یاده شي چې زنداني شي او په زندان کې قراوانه وخوري. پوه شوې که نه؟
حاجي صاحب، ترموزونه لرئ؟
هو لروی. بشیره؟
بله حاجي صاحب.
دې سړي ته خو ترموزونه ورښکاره کړه.
سمه ده حاجي صاحب. ښه وروره، څه ډول ترموز غواړې؟
خارجي ترموز راکړه او ښه ترموز راکړه.
سمه ده، هم به خارجي ترموز درکم او هم به ښه ترموز درکم. څو لیتره ترموز درکم؟
دوه لیتره ښه وي.
دا ترموز په 500 افغانۍ ده، دا په 600 او دا بل په 200 افغانۍ ده.
والا ښه ترموزونه دي، خو ډېر ګران نه دي.
نه بابا، څه ګران دي؟ په نورو دوکانو کې هم بیه کولای شي. اصلي ترموزونه دي، دغه یې بیه ده.
ته یې ودانه یو لیټر هم راښکاره کړه.
سمه ده. دا یو لیټره دی.
ښه، دا په څو دی؟
په 450 افغانۍ.
450 افغانۍ خو اوس را سره نشته. زه به کور ته ولاړ شم او پیسې به راوړم.
ښه، سمه ده.
ورورکیه، ته یوه ودرېږه.
دا دی ولاړ یم. خیریت دی حاجي صاحب؟
دا تر صادر لاندې دې څه شی پټ کړ؟
هېڅ شی هم نشته حاجي صاحب. ته ولې په مونږ شک کوې؟
ما ولیدل چې یو شی دې پټ کړه، ته را دې خوښه چې زه یې تلاشي کړم.
ته دې تلاشي مې کړه، هېڅ ژم نشته.
ښه، تر صادر لاندې دې ترموز پټ کړی دی؟ ها، ته نه شرمېږې چې غلا کې؟ تېره هفته زموږ د دوکان جنریټر غلا شوی و. خامخ هغم تغلا کړی دی، اوس دې پولیسو ته په لاس ورکوم.
حاجی صاحب خیر دی، دا جنریټر پیسې درکوم، خو پولیسو ته مې په لاس مه ورکوه.
نه داسې دی کله پرېږدم. بشیره.
بلې حاجی صاحب.
د پولیسو اوزې ته زنګ ووهه چې راشي او ورته ووایه چې یو غل مو نیولی دی.
سمه ده حاجي صاحب، همدا اوس دستي زنګ ورته ووهم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان. ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه 40 کیلو هرتز اوریدلای شئ.